السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پاموکړی د خبرونو سرټکو ته. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ د پیښې تحقیقاتي رپورټ رد کړی. په ډیره اسماعیل خان کې د یو ګاډي د حادثې په پیښه کې د ورکو کسانو لټون روان دی. او طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر غږ کړی چې د فروری د میاشتې سولې تړون ته ژمن پاتې شي. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د کراچۍ پیښې تحقیقاتي رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا په حقایقو د پردې اچولو ناکامه هڅه ده. نواز شریف چې دا وخت په لندن کې دی، پرون ناوخته په خپل ټویټ کې که څه هم د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي چې د ځان ژغورلو لپاره د لاندې درجې افسرانو قرباني ورکولو کار د غندنې وړ دی. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې په کراچۍ کې د ریټایرډ کیپټن صفدر گرفتارۍ ته په اشاره وویل چې په دې پیښه یې تحقیقات مکمل کړي او اړوند چارواکي له سپارل شو دندو لري کړي دي. د مسلم لیگ نون غړي او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر جلسې یو ورځ وروسته په داسې حال کې له هوټل نه نیول شوی چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي چې نیم پوځي ځواک رینجر او د سند پولیسو مشر په زور اوړی او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی و. په کیپټن صفدر د پاکستان بانی محمد علی جناح د مزار د بې حرمتۍ تور دی، خو هغه ردوي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د هغو دریو کسانو لټون نن په دریم ورځ هم روان دی چې د اوبو نیر ته د یو ګاډي پرېوتو په پیښه کې لادرکه شوي. په پیښه کې 19 کسان مړه شوي هم دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ګل په ورځ دا پیښه هغه وخت وشوه چې د تحصیل په روا په سړه ګره کلي کې یو چینچی لوډر ګاډي څه باندې 25 کسان پکې سپاره سی آر بی سي نهر ته پرېوتو. د ژغورنې اداره وایي دغه ګاډي چې پکې سپاره کسان له یو واده څخه روان وو، له ډرایور څخه بې کابو شو او اوبو ته پرېوتو. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې جواد ظریف د خپل سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي. بلخوا جواد ظریف د نومبر په 9مه په ټویټر پاڼه ویلیو چې پاکستاني او مشرانو سره په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو به خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات پر وړاندې موجودو چیلنجونو ته باید پام وشي. د شنګهای همکاري سازمان آنلاین سرمشریزي ته پرون په وینا کې عمران خان د چا نوم یاد نه کړ، خو ویل چې باید هغو داخلي او بهرني قوتونو ته پاملرنه وشي چې د افغانستان امن خرابول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یو مهمه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې که یو خوا په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، نو بلخوا په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د شنګهای همکاري سازمان 6مه غونډه پرون په آنلاین ډول د روس د ولسمشر ولادمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه. طالبانو د امریکا په منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې په فروری کې د دوی او امریکا ترمنځ شوی د سولې تړون ته ژمن پاتې شي. دوی وضاحت ورکړی چې دا تړون په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره تر ټولو مناسبه او مؤثره وسیله ده. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویلي چې دوی خپله د دغه تړون عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو له بیان یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تور پورې کړ چې په دوحه کې د سولې پروسه د طالبانو له وجې مخې ته نه ځي. د ده په خبره د افغان دولت لاستازو سره په خبرو کې د پرمختګ په وړاندې تر ټولو غټ خنډ طالبان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وروسته له هغو پیل شوې چې د روان کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې له مخه به د 2021 کال تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، خو په بدل کې به طالبان د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانت ورکوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د ملي حمیرزاده نواری د لوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر په کراچۍ کې د گرفتاری په پیخه کې د ایس آی او د رینجرز واک د کراچۍ څنګه د افسرانو د دندو نه د لری کولو په عمل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پاکستان د پوست پلټونو د دې کاروای ستاینه کړې ده. خو د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف د پلټونو رپورټ پر ردولو سره د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې. تیر ماښام د پوست اماړیکو څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په 19 اکتوبر سهار وختي د شبې پیښې پلټنې یې د پوست مشر په امر کړې وې. په دې اړه تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د ریټایرډ کیپټن صفدر د نیولو په پیخه د سند پولیسو د مشر د تحفظاتو پلټنې مکمل کړي دي او په کراچۍ کې د آی ایس آی او رینجرز ځواک چارواکي د خپلو دندو څخه لری کړي دي. په دغه اړه د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې که څه هم د کیپټن صفدر نوم نه دی یاد شوی، خو په دغه کې ویل شوي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیښې پلټنې د پوز د مشر په امر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه د سین صوبې د رینجرز ځواک او آی ایس آی متعلقه افسران د محمد علی جنا د مزار د بې حرمتۍ له امله د اولسي جذباتو د فشار په وجه د خاص کیفیت سره مخامخ شوي وو او د قانوني اقداماتو په کولو کې زیات جذباتي شوي وو. د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو او په پولیسو د فشار اچولو د پیښې د پلټنو د مکمل کولو په اړه د دې خبر وروستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په گلګت بلتستان کې د یوې جلسې پر مهال د پوز د دې ګام ستاینه کړې ده.
میں نے مطالبہ کیا تھا چیف آف آرمی سٹاف سے کہ وہ انکوائری کرے اور ایکشن لو.
ما دا پوز دا مشر نا دا دغه پیخې دا پلټنو او دا زیموارو په ضد دا کاروایی غوښتنه کړې وه، نو ما ته دا زیر را رسیدلې دی چې دا پوز مشر پلټنې هم کړې دي او عملی کاروایی هم کړې ده. مونږ ته د دې ګام ستاینه پکار ده. داسې کارونو سره د ادارو په عزت کې اضافه کیږي. جمهوری طریقه هم دا ده چې د چانه هم غلطي شوی وي د هغې پلټنې پکار وي او د خطا کوونکو په ضد کاروایی کول پکار وي.
جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے.
خو بلی خواتا دا مسلم لیگ نون رہبر او دا کیپٹن صفدر سخر نواز شریف دا یو ٹویٹ دا لاری دا پوز لخوا شوی دا پلٹنی رد کری دی او هغه ویلی دی چې د لاندینی افسرانو په قربان کولو سره د اصل زیموارو د بچ کولو هڅه شوې ده. د مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه آصف د پاکستان د یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلی دی چې که د پلټنو دغه راپور په مکمله توګه په ډاګه کړی شي، نو کېدی شي د پوز لخوا په دغه پلټنو د نواز شریف عدم اطمینان ختم شي. خو بیا د پاکستان جمهوری تحریک د ویاند میا ابتخار حسین لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز لخوا د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې د پلټنو عمل د جمهوری قوتونو یو بریا بللی شوې ده. د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم د جلسې وروستو سهر وختي په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی و چې خپل میرمن مریم نواز ورسره هم په کوټه کې موجود و. هغه وخت د سین حکومت ویلی و چې نیم پوځي ځواک رینجرز د سین د پولیسو مشر د شپې پر مهال په زور د ځان سره بوتلی و او د کیپټن صفدر د نیولو لپاره یې پرې فشار اچولی و، چې بیا وروستو د سین پولیسو لوړپوړو افسرانو د استعفاګانو ورکولو او د چوټۍ کولو غوښتنه هم کړې وه. خو د پوز د مشر لخوا د پلټنو د امر وروستو یې خپلې چوټیانې ځنډولې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنیمو بجو.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اغه درې کسانو د لټون عملیات نن په درېمر وس هم روان دي چې د نومبر په نهمه سی آر بی سی نیر ته چینچی لوډر پریوتو لوچې لادرکه شوي وو. په پیښه کې نولس کسان مړه شوي دي. د ډیره اسماعیل خان د ریسکیو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه امهال وشوه چې په سړه ګره کلی کې یو چینچی لوډر چې پکې د اتیشتو نه زیات کسان ناست وو د ډرایور نه بې کابو شو. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سړه ګرا سیمه کښې واده ته روان چینچی لوډر نیر ته د پروتو له امله نولس ښځونه او ماشومان مړه شوي دي. دا پیښه سرنګ مخې ته روغله په دغه والا سره د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته ویایي.
نو تاریخ ته دا چې کومه واقع شوې دی تقریبا ساڑھے چار نه پنج بجې په مابین کې دښتې ته یو چینچی لوډر وا او هغه کې واده ته روان وې ښځې وې او د بچیان وې. تقریبا 28 کسان هغه کې اندر ناست وې او 29 چې کوم هغه ډرایور وو. نو سی آر بی سی نهر نه چې کوم دی خلک پیټر سره اوبو چې باسي او اوبو ول پایپ بند دا چېرته سلیپ شوی دی او دا چې کوم دی لوډر اوبو کې پریوتی دی. موږ کسانو چھ کسان زنده وباسل او چې کوم دی چلور چې کوم دی ډیډ باډی ریکور شوی دی. هلته اولم ورځ باندې دوم ورځ بیا آپریشن هغو دپاره شروع کړو. نو هلته چې موږ آپریشن شروع کړو نو هلته موږ 15 ډیډ باډیز بیا ریکور کړل. هغه کې چې کوم دی مختلف ایج بچیان وې. نو تقریبا 15 کسان مو هلته چې ریکور کړو او درې کسان چې کوم دی فیمیل دی او هغو دپاره چې کوم دی اوس پورې دا سر چالو دی.
اعزاز محمود دا هم وویل چې په سی آر بی سی نیر کښې د درې ورکو کسانو د را پیدا کولو دپاره د ریسکیو آپریشن نن په 11 نومبر هم راوون وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خپرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. د خارجه چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظریف په د خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان او د پوست مشر سره ملاقاتونه کوي او په کې به په دواړه خیزه سیمه ایزو نړیوالو چارو خبرې کوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې نن به په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان ترمنځ د پلاو په کچه مذاکرات کیږي. تیر ماښام د یاد وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دې مذاکراتو کې به د ایران لخوا د پلاوی مشري د هغه هیواد د خارجه چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستاني پلاوی مشري به د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. په خبر پاڼه کې د دې مذاکراتو د ایجنډې په اړه څه نه دي ویلي شوي، خو د نومبر په 10 وفاقي وزیر او په پارلمان کې د خارجه چارو په اړه د قائمه کمیټې غړی سید فخر امام وایي چې ایران سره د پاکستان اقتصادي، کلتوري او مذهبي رشتې دي. د ده په خبره په دې مذاکراتو کې به په سیمه کې امن مرکزی ټکی وي او زیاتوي.
اس خطے میں ہمیں تو امن چاہیے، بارڈر چاہیے.
مونگ تو خو دا محل پسی میں کی دا امن ضرورت تے، مونگ تا نظم پکار دے. زمونگ دا حیوات دا خواہش تے، دا حکومت دا حسدہ چھ پتیر وقتنو کی ہر سیم شوی دی شوی بوی. نور مونگ تا امن پکار دے چھ پا پاکستان کی سرمایہ کاری بوشی او حیوات کی یودا سے ماحول جوشی چھ بہرنی سرمایہ کاران راشی. او ایران کو زمین گوانده حواد ده. دو فخر امام پا خبره ایران سرا ده ها گیس دو پایپ لائن پاڑا با هم پا مناسب وقت کی مذاکرات کوو چه پا دو درا اتم میلادی کال کی دوارو حوادونو لفظ نامه کرده و خو پا دو درا نورسم میلادی کال کی پا ایران ده امریکایی مالی بندیدونو نپس پاکستان ده ها لفظ نامه نوو باتو. خو تهران کی دو پاکستان پا خوانی سفیر آصف خان دورانی ده نومبر پا لسما لمشال ایدو تر پا خبرو کی دو دی سفر وقت مهم و بللو او دو ایجنده پاڑه زیاده کرده.
جوازری صاحب خو دا دی چه دی مکتم آغل دی خو دو ایران و پاکستان و خو چکه مسلا مشوری دی آخو جاری دا از ما خال دا غلر کی دی او دی که دا دی چه دی او رنگ بیکراوند دام که دی چه دی وز مرکت سم انتخابت سوی دی باغ پلر کی
ایرانی وزیر خارجہ سره په دې پلاوی کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان هم ملګری دی. پاکستان ته د خغلی طاهریان د اړوند سفر دی. که څه هم ایران د سپتمبر د میاشتې په دوحا کې د روانو بین الافغانی مذاکراتو ملاتړ کړی، خو د راپورونو له مخې د تیر ګل په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیبرا لیون سره په یو ملاقات کې طاهریان له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې پر مخ زیاتېدونکي تشدد باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان د خارجه چارو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جواد ظریف به د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. که څه هم د پاکستان لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ایراني وزیر خارجه د نورو پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو ذکر نه دی شوی، خو د نومبر په 9 په تهران کې د ایران د خارجه چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده په خپل هفتواره خبری غونډه کې او جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات ذکر کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پاکستان میډیکل ایسوسی ایشن د نومبر په 9 په خپل یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې سختي راولي. په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې څپې له وجې او ځل بیا په روغتونونو کې د دې وایرس د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. تفصیل د فرخنده اسد په رپورټ کې اورو.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په دویمه څپه کې د مثبتو کیسونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. پی ایم ای په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي باید حکومت چې دغه وایرس د مخنیوي پر احتیاطي لارښوونو یا ایس او پیز کې سختي راولي او په ټولو ځایونو کې د ماسک اچول ضروري وګرځوي. د ایبټ آباد د جینکو د میډیکل او ډینټل کالج پرنسپل او د پاکستان میډیکل ایسوسیشن منتخب مشر پروفیسر ډاکټر سلما اسلم کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل دوی په هیواد کې د کورونا وایرس د مخ په زیاتېدونکو ناروغانو اندېښمن کړی دي. کورونا وائرس په اړه د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې د نومبر پر 10 ورکړي چې په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وائرس له وجې 23 کسان مړه شوي دي، چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا وائرس له وجې د مړو شمېره 2000 ته رسیدلې ده او په 13 ساعتونو کې 14 مثبتې پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر رضوان کندی د نومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل په هیواد او خیبر پختونخوا کې په روانه میاشت کې د کورونا وائرس له وجې ځینې نور ډاکټرانو په روغتونونو کې د صحت عملی یو شمېر غړو ته کورونا وائرس لګېدلې.
بالکل اکثر پروٹیکٹیو کیٹس کوم لگا ڈاکٹر یا میڈیکل سٹاف په خپل پیسو باندې یا ګوډینیشن باندې هی ته ملا شو یو حکومت سره په خاص ته دي کې د سپینو افیسرا ابا څنګه نو چې کنه نو شو شو دي په دې ډول په هیڅ ډول په هغه نشته دي یو په هسپټل کې هم یو ډاکټر یا میډیکل سټاف ما اوس پروټیکټیو سامان ملا شو یعنی
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه پر خپل وب پاڼه د نوومبر پر 10 ورکړي چې په صوبه کې د کورونا وایرس ته ناروغانو شمیره سلوي خزرات سوا درې سل اختتار رسیدلی او سبان دی اته دیش زره کسان دغه وایرس سره کیتلی دي. د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نا ډاکټر لیاقت خان چې له کورونا وایرس سره کیتلی د نوومبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل اوس که صبح په روغتونونو کې یو سل بیا د کورونا وایرس ته ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د نوومبر پر 8 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي وو کوشش یې دی چې د صوبې د ټولو روغتونونو د کارکوونکو عملی لپاره سامانونه ورکړي. نوموړي په دغه وخت وویل دوی د صحت لپاره سناسه 15 ارب روپۍ مختص کړي دي چې د دغې زیاتره برخه به د کورونا وایرس پر مخنیوي لګول کیږي.
15 ارب کا هم نے جو ہے اوورال پروویژن رکھا
تھا. دا وخت اسلام آباد تر سنگ د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو او سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ ټولبند هم لګول شوی دی.
د پیښور یو اوسیدونکي وایي چې په سوی په سکول کې تشدد شوی استاد سخت وهلی دی. نوموړي زیاته کړې استاد سوی ته د سزا ورکولو له عمل نه وخته برتګ یادوي خو د سزا له وجې بچي ته ذهني او جسماني زیان رسېدلی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملي کوي او د مجرم د معاف کېدو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي چې له وجې د ماشومانو تر څنګ تعلیمي نظام ته هم زیان رسېږي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب قانون له مخې په سکولونو کې په سزاګانو بندیز دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویل څو ورځې وړاندې دغلته د سکول استاد یې سوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې سوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمونږ ماشوم د شپې ودو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه دی چې دا پین مو د شپې د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې را د دولي وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم مس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورتس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې ریوال مو هغه ماته فیل چې دا به حل وینا او که چې دا حل وینا نو دینه بر زیات وامه نو هغه منټری ټارچر کړي او فزیکلی هم خوړ زیات و حلو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره په سکولونو کې د زده کوونکو د وهلو ټکولو یا غیتا د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې زده کوونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثر زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویاري له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه ډېر شلکه مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼسته کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لږه چې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثر استکونکو ته سزا د غی د غلطیانو لوجې ورکول کیږي، خو استادان د خپل ذاتی مسلو لوجې استکونکي نشي وهله.
استاد چې کوم دین خغتی انداسي نشي کولای، چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه پکور کې کی یو یاد غی دا سکول کې وی بچي، نو هغه چرته خپل بچي د سي بې ځای دغه ونوي، خو خامخا دا هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی، بلکې بار بار
د خیبر پختونخوا کابینې د 2013 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو، چې له مخې مجرم ته 50,000 روپۍ جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی، پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی، دیکھی یو سیکشن دی 89، د دې مطابق پیرنټس ته، ټیچرانو ته، وارډز اور ګارډین چې کوم یو وی، هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غید تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی هلکه پلکه تشدد پی کوي، نو دا دیتا اجازت دی. دغه سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کې، او اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی، دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړ نه شو، نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورٹ د 2020 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار، سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولې وو، خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوه دی. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د 2013 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې پاس تکون کې تشدد اوشي یا غته سزا ورکړل شي، نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2020 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړې ده، او پر دې به ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مومندو څنګه د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د مومندو جلال آباد ترمنس ګورسل یا ګوسړې کنداو لار دی نه یوازې د تجارت، بلکې د خلکو د غم خادې لپاره هم خلاص کړي. دوی پرون د کوزو مومندو نه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو، تر ګوډاخیل وتللو وروسته هلته یې غونډه وکړه. د دې لارې پرانستو شمنی وزیر اعظم او د خبر پښتونخوا وزیر اعلی مخکې کړی وي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مومند لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتل دي چې دغه لار باید خلاص شي، او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمد مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو، د دې تګ را تک سره، او هغه لارې راته خوندې کړې ده، نو زه مجبور شوم چې زه په خپله لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزو محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه چې او ودرېږي چې نه مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خنوي، چې دا حالات خنو دا تار پکې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. گورسلار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یو لارې او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلې او له هغه پیښې وروسته په دغه لار کاروبار بند شو. دغه لار د محمد وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو پوینه نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې را لوی شي نو هغه ځي په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅوي، که دا لار موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هیڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ ته کولا وکړي او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمنګ جاری انشاءالله.
په دغه لار به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د څلورو ګنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمدو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټا خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خویزه د آټا اوسیدونکو دی او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زماده صوبې د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي، نورې لارې ډېرې جدا تلې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لار ده. نو موږ د دې په کولاوېدو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناست قومي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاري کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي، خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اګست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمدو ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي، خو لا هم ندی عملي شوي. پرون د عوامې نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوو میاشتو کې دا لار خلاصه نه شوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، کوډاخیل.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې وخت شو دی اوستونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیو مجله د دې ونې خبرونه کې نجیب عامر د ځوان افغان شاعر او لیکوال سبی الله امان ایمان سره د غپښون او کار خبرې کړې دي. راځي چې د خبرونه ته وښو. سبی
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونه د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبريال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبی الله ایمان ویش کلن دی، د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي، ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې، سید آباد ولسوالۍ کې د موږ کلی ژوندۍ چې انصار المؤمنین په نامه، بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالی لیسه مې لوستې ده. د 1992 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم او په 1995 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چاپ برخه کې داسې خاص نه د شعر برخه یم نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي، تقریبا که د چاپ هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې هم ډېرې کړې دي، د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې هم، مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړم. تقریبا هر ورځ به داسې تلل چې لس مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو زبی الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، درته وایي چې د سید آبادو ښکلي سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبی بهیرونو؟
بله ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. هماغه ته هم په کله چې په کلي کې وم په وطن کې وم شعرونه مې ډېر اورېدل ترانه او په ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش دراني صاحب کتابونه زما لاسته راغلل. هملته وطن ته به زما مشروع راوړل نو هغلته مې هم د شعر سره علاقه وه. ما هلته مې لیکلی نه شوی کله چې په اتم سیم کې وم زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر ما ولیکه افغان ادبي بهیر ته لاړم هلته ما ونه شوی ویلی یو رقم تاثیر او دغه شعان باندې و نو نه شوی مې کولی چې جک شم. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. په خپله کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو شمشاد او آزادۍ رادیو ته او نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي. خلکو تشویق هم کله چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی تقریبا چې واته کالو ته رسیږي چې زه شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شپې کړی دی. هغه زما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي زرې تلوسه وي چې کتاب چاپ شي. ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب کله چاپو نو د عمر یې وروستۍ شیبې ویلا او یو کال یې عمر اوخته. ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی؟
په دې برخه کې زما نظر خدا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې د ټولنې ته وړاندې شي. یعنې ډېر ونه سپمول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولی شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ ته 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولنې ته وړاندې کړي دا به ډېر ښه وي. ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت وي شوخ مزاج وي او ډېر لیدونکي اوریدونکي پیدا کولی شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتاب وکولی شي چاپ کړي نو په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې کېدا به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته. ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په آخرو کارونو کې چاپ کړله. یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینه چاپوي یا وای چیزې په آخر د عمر کې چاپوم. مو یو ملګری دی زبیا یار هغه اوس ډېر ښه پوخ شعر لیکي تقریبا د نوي ځوانانو کې په اوکل اده ډېر ښه شعر لیکي. حتی نور استادانو هغه ورته وایي چې بیخي د غني خان صاحب کو د لایق صاحب په لار رواني. نو موږ بیا هغه ورته دائم دغه جنجال ورسره وي چې ته باید کتاب هم دغه اوس وخت کې چاپ کړي. نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې شي ټولنه اخزم ځنې وکاو اقلا ټولنې کې مؤثر تمام شي. یعنې د فکرونو په روښانتیا کې او د خلکو په بیدارۍ کې ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټولو ممکن دی دغه لپاره دی چې ټولنه را بیداره کړو ټولنه هوښیاره کړو ټولنه ته هغه څه ورکړي چې وطن نه و د خپل وطن پاک له د خپل ملي نواموس پاک له د خپل شته نظام پاک له باید دی بیداری وړاندې کړي د شعر او د هنر لار خاصلین ده. نو زما فکر که په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپله شاعري وړاندې شي بیا پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي په کله چې زړبوتوب یا سپینګیرتوب ته رسیږي په هغه وخت کې د خپله پاتې شاعري ټوله چاپ کړي یا کلیات کړه دا به ډېره ښه وي او معقوله لارې هم همدغه ده.
ذبیح الله ایمان صاحب مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
د خپرونې په دې برخه کې به زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته چې د ذهن کړي در تور له شهادته خبر نه یې د سرکو شنډو لسته ما خامه دی له دفتر ستړی راغلم د مکیګم داسې خشه را جوته خزه هم زما او ستا په شان انسان ده خزه هم زما او ستا په شان انسان ده نه دلبره ده د چا او نه اورته زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته عشقه څنګه ازاری تا قربان شم هم یې وبایلم او هم شوه ملامته تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې څه کانې کوې هی هی ستر لاورته چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم د ژوندون له دې نامرده اذیته پر وطن د جهادو سمره ګورئ زیږوي څه لنډغر په درنالته مننه دا مې د شعر یا د غزل د پورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه زبی جان، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخه او رنګین غزل دی، خوند یې وکړ. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو دا راته ووایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي، کوم یوې ډیرې ګټورې او آسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم د ادبي بهیرونه، یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دوه نوي نه تر د پنځه نوي شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلی غزنپر صاحب، د شپون صاحب، د خدای وبخښي، او د نور مشران به راتلل. بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و، ځوانان پکې تشویقېدل، ځوانان زښته ډېر ورته تلل. تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې په ورځ ځوانان راټولېدل، هغه ځوانان چې نخبه ځوانان و، د یعنې د خبرې خلکو. نو دغه نه خامخا انسان شای هم زده کولای شوای، که دوی به هلته پرزنټیشن ورکول د ادبیاتو په نړۍ باندې، یا د ادبیاتو په برخه کې په لیکوالۍ، په شاعرۍ، او په نثر، په دې برخه کې به که دوی کوم پرزنټیشن یا کومه مقاله لوستله، یا به که شعر باندې هلته کره کتنه کېدله، نو هغه ډېر مؤثر و. خلکو تقریبا د ادبیاتو د پنځه نه هلته بیرون ډېر شای زده کول. دا چې خپله ما ادبیات پنځه یې هم لوستی ده، او په ادبي بهیرونو کې هم پاتې شوی یم. زموږ خپله ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو، هغلته هم اوس نوي ځوانان استادان راغلي دي. یعنې انسان دغه د ادبیاتو په نړۍ کې کلک پوهوي، لکه لیکوالي وي، که شاعري وي، که نور نثر لیکلو په برخه کې وي، ډېر ښه تکړه استادان شته دي. او هغلته کولی شي سړی یو ښه ادیب ترېنه راووځي. اما د دې تر څنګ ادبي بهیرونه او آزاد رسنۍ، چې کومه رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري، دا هم د ادبیاتو په روڼتیا کې او دغه په پراختیا کې ډېره برخه درلودلې ده.
زبی الله ایمان صاحب، په افغانستان کې ځوانانو په دې وروستیو کې ژباړو ته ډېره زیاته مخه کړې ده. تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي، نو دا راته ووایي چې ژباړې څه ګټه لري، او آیا هر څوک ژباړه کولی شي، او له کومو ژبو باید ژباړه وشي؟ ځکه موږ لیدلی چې ځینې خلک فرانسوي، روسي، عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي، دا کار تاسو څنګه ګڼئ؟
بله، په دا اخره کې رښتیا هم دغه شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړې ته زښته ډېر ځوانان راودانګل، او ښې ژباړې ومکلې، که د هنر په برخه کې وي، که د روانشناسۍ په برخه کې وي، که نور سیاسي کتابونه کوم ورځنۍ سیاست سره چې تطابق خوړل، هغه که څنګه بازار ته راغلل ژباړل کېدل. به ژباړه آیا هر څوک کولی شي؟ دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي. اقلم د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي. اقلم دای د لیکوالۍ په اصول او په سبق باندې پوه وي، هغه کولی شي ښه ژباړه هم وکړي، که د عربي نه وي، که د روسي نه وي، که د انګریزي نه وي، که د بلې هر ژبې څخه وي، هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي. نو ژباړه یو ډېر نازک او باریک هنر، او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو، چې هغه اقل ټولنه هم ګمراهۍ ته بولی شي، هم یې د نجات سبب کېدلی شي. نو د ژباړې برخه کې باید موږ ډېر دقیق واوسو. او مهمه دا نه ده چې کوم ژبه څخه وکړل شي،
کار جبوی که هر کلتور وی چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موید ټولنې د پاره از موید ملت د پاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابی سبب شي نه داسې چې هغه خدای ما کې گمراهی ته لاړ شي او زموږ ټولنه یو بل بربادۍ ته یوړل شي.
زبیح الله ایمان صاحب، ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم، خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروي نو ممنون به یو.
مننه امیر صاحب، زه به یو بل غزل هم درته ووایم، خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو، عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېږدئ پر خلګۍ د دلبرانو. نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو. لږ راټوله شه چې یو بل کې منحل شو، ما منه د مسلمان نه مسلمانو. داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو. په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو. سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، زه به څه روغ شم لرنځه طبیبانو. ما په خپل وطن، ما په خپل وطن پوره ایمان راوړی، زما مرګ ته تورې باسئ تور زنانو. عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېږدئ پر خلګۍ د دلبرانو. مننه.
ډېره زیاته مننه ایمان صاحب، څومره ښکلی شعر مو واورولو، ډېر زیات خوند یې وکړو. زموږ دغه محفل مو رنګین که، کور مو ودان. دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي، که شعر لیکي پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي د شوق له مخې دا کار کوي، پیسو لپاره هنر نه پنځوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي، نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي، هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنه هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي، هغه د شوق د مخې دی، هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی، ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوره وي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو، زه خپل ایران ته تللی یم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده وي. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره وي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او دا خلک به راتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کوله. او دغه ادبیات یا د هنر یم که موږ ولوله، ډېر عاطفي وو هغه دی. زموږ یوه بدبختي هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو، اقلن په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي. یعنې د هنر نه په استفادې باندې یو ځای ته ځان ورسوو، نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختی، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده، او بس مغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده. نو کاشکې دا به په هغه وخت سمیږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي، او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. که هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ شته دی، که هر څومره د یو چا د شعر او یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي، هغه که بېواسي او بېخرڅي او بې انتهایي پرې راشي، نو هغه به ضرور دې ته شا کوي، او د ژوند نورې چارې هم لازم وي، ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي. نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت، کورنۍ ته ضرورت، ژوند ته ضرورت. نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنی هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو، که په دا اوس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته په پښتو کې پنځول کېږي، زه هم په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي. لکه دا اوس چې موږ درته ووایم، مثلا د ممتاز رکزایی وه، هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کوله، مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله، ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله.
لکه یو ځکه وای چې هغه چې ماری به د هغه یاري غاګ نه راضي داس یو بایت د نند زر نند محفل ته د زر سانګ عادی غاګ نه راضي غو زخت ښه اتی پی او ډیر زبردست هنری پنځول نه غو کارګریم کړي د دغه تر سانګ دی هنریم وپالله غو ښه هنر رمانس تکړه دغه نور ځوانان دلته مثلا د مو یو ملګری زبیا یار دغه ډیر ښه شاعر کړي د تر سانګ چې ډیر غریب دی او د اقتصادي ستونزو کې داس راګیر د چورزنی تو کې نشي برابر اولای نو د اقتصاد یا په عموم کې فجوان د شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلای شي دغه خبره زه درته کوم چې څوک د شوق لمخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي هغه ډېر لوړ وي هغه ډېر ښه فوق العاده وي هغه عاطی پی وي نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق لمخې وپنځول شي هغه به خامخا خوندور وي هغه به خامخا زړوړون کی وي او هغه چې د ضرورت مخ یاد وظیفوی شناخت خاطر باندې وپنځول شي هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې
موږ زبی ایمان صاحب اوریدلی چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي په دې اړه که موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بله عامر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې کوم هغه سره پیژنو تقریبا هم 2018 کال کې شاپیرای نغمیز ما یو دو درې نظمونه اخیستی و چې یو د ماشومانو پاک لبان دی واچه د جنت باغت تیان دا ګلونه ماشومان د یو نظم ملي کلی و بیا د وخت لوي چې دا غم زسم درکوم د ماشومان د پاره ډیر خوندور دی یو بل واچه یو سندره و تقریبا سلګي سلګي وطن په نامه باندې هغه بیا اډیو نشر کړی و تقریبا په 2018 کې لکه چې شیر کړی و د خپل پیج څخه په یوټیوب کې مشته ده او دوی چې ویډیو کابل ته راغلی و دوی چې په ځنه برخه کې ویډیو جوړوم د پغمان او ګلغونډي او په ځنه ځایو کې چې دغه تازه ویډیو شکل یې جوړوم هغه کلیپونه ورته خپلم نه شاید اما ویډیو تر اوسه پورې نه جوړ کړی نه پوهیږم چې دوی ورسته جوړ کړنه یو بل په همدغه برخه کې یو بل ما نظم و د قربان خواږی مورکی په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه د مور تقریبا دغه کالو کې وپات شوی و دیو چې زه دغه هم د مرد خاطرم وایم او دغه شعر مې د مرد لپاره ډیر خوښم شول یو بل په داخره کې یو نظم لیکلای دی چې سهار په خیر وطن هم دغه یو د ماشومان په نړۍ باندې لیکل شو او جاوید امیرخیل ته مې ورکړای دی هغه خوښ شو په خپل فیسبوک نه خسته به یو ملګری مسیج ته وکړل چې تاسو یو ورځ راشه چې دای در سره وینیم او دغه نظم غواړي چې دای ول ولی او هغه یو سندره کو نو د هنرمندانو برخه کې ځنه هنرمندان راخست دی یو غزل مې په 2015 کې خالق عزیز ویلای و چې هغه د غد وطن په سیاسي حالاتو کې د برخه کې باندې لیکل شوی و نو هغه مونږ تقریبا سندرم پاک ویر د کغه فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه واغ کړی نو سم سره نشته او د نغمه بي بي سندره هغه چې د سلګي سلګي وطن زيب تاسو ولګم ک په خبرونه کې نشرول نو هغه سندره هم شته او په یوټیوب کې هم شته از ما سره هم شته مننه
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو اوریدي هغوی خپله شاعري هم در پیرزو کړله د هغوی شعرونه ځینو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلي دي موږ د خپرونې په دې برخه کې د ښاپیرۍ نغمې په واس کې د ایمان یو شعر دراورو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم راټوله کړو بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو ښه وختونه د نغمې له ښکلي غږ او د زبی ایمان له ښکلي شعره خوند واخلئ
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سرو نری بلکی گید موچی پتارو ستنا سرو نری بلکی گید موچی پتارو ستنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی
ہر زال ہر تھنا
سمرا غم جنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا سلگی سلگی وطنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تنا
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تن کے یہ لکسا تمہیں ہر سر